سلور بغیشوی احمد شیبریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل پل ویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمنی آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد ځدران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. بلورته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خالد ځدران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ځدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې با خبرو دوو سرچینو ریټر سرانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او 14000 اوکراینیان د فبروري له 14 را پدې خوا له خپل هیواد وتلي دي او د ملګرو ملتو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
د دې حمله په اړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندړ نظر پښتلې.
د افغانستان د ورونو ملتونو منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم اوري چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
وا خطرناک کی خو انسانان خو دی واژلګي یو پېښګوري پیدا کین چې واری کو.
د اوکراین حالات هم څارو. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلي او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللي دي. جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشت برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوګنونکي دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتری خواله سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ پر مهال له ورته تاوتری خواله سره مخ شوی، خو دولت ورته رسیدګی نه ده کړی او د خلکو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومت کم شوی چې د دوی د ساتنې لپاره دی ډیر څوک
working hard to protect them.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلا کوټو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپله ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي، په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي، امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې، ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی اژانس ته ویلي دي چې په پرونی برید کې نه تنه وشل شوی دي. یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 25 یاده وی. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیلو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پرون سیشن به د کابل پولیسو کې لبریډونو ورسره د قربانیانو لجنو کورنیو او ویني ورکونکو کسانو سره د طالبانو له لوري تاوتریخواله شوی دی. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په سپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د ویني د ورکړې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک شوی.
پرټولنیزی رسنۍ ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاری چې پرونسي شمه د کابل په اتلسمه حوزه اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید خوانځي مخې ته تربمي 14 وروسته د دې سیمې روختون محمد علي جنا روختون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیری سړی چې وایي په روختون کې د نن ټپی دی، طالبان یې د نن نه پریږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړ سم، د نن مې ټپی دی، د یو طالب لوري په چپیړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس په لاس کیږي. دا ویډیو هم د همدی روختون مخې ته د ګڼو راټول شوی خلکو د طالبانو نښته ښیي. ویډیو اخیستونکی شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نښته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ذکر رامنځته شوې ده چې طالبان یې روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یو بل خبره سوی ویډیو کې یو انجلۍ چې د همدغه روختون مخې ته ناسته ده وایي کله چې خبره سوه د ورور پر ښوونځي یې برید سوی ډېر اندېښمنه سوه، خو چې کله یې ورور روغ کور ته ستون سوی دا د نورو ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روختون ته راغلې، خو د طالبانو له لورې ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل سوې. طالبان دا اداګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د دغو خپرې سوي ویډیوګانو او اداګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دا کړنې د سمې روزنې نه لرلو او د خلکو په راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې له امله ترسره کړي دي.
خلک هلته تجمع جوړوي، یو پیښه وسي دغه نه وروسته تجمع جوړوي، یو پلان د دښمن داسې وي چې کله یو انفجار وسي وروسته بل پسې کېږي، بلکې نو د خلکو د کنټرول ډېر سخت دی. نو پولیس مجبوري کله کله خپله برخورد دی که ستوغ کیسې دا خلک هلته تجمع پیدا نه کړي. په عموم کې یو ستونزه نو دا هم ده چې زموږ د روزنې بهیر لا روان ده، هغه لا نه ده تکمیل شوی، څو ساعته تکمیل کېږي، څو ستونزې به ولرو.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تېر جمهوري نظام کې به تر 14 وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به یې کلا بنده کړه، خو خلکو سره د غیر اصولي چلند راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، په ځانګړي ډول د 14 له سیمې لرې د روغتونونو مخې ته. د قربانیانو د کورنیو له غړو او وینې ورکوونکو کسانو سره بیا داسې څه نه و پېښ شوي.
د کابل د پرونیو 14 مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. علت یې څه کېدی شي؟ د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندرس خور.
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبان اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګویي کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کېنني او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تورستي ډله نه او داسې نورې تورستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پیښې کړي.
اندر سب تاسو دایشت اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامی اړخه څنګه د داسې حملو مخه طالبان نشي نیولی؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیوکه ور باندې کړی دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلی دي چې کدی چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځینې کارونه وکړي، ولیکن امنیتي چارې مستقی کادرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړ ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص رو چې دغه پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پېښې. موږ باید داسې ډېرو پېښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پېښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکیتوب سره موږ نیول شو.
د کابل پیښو ته وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلې ده او هغه تحت شعاع راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه دا هم د زنجیر کړې دي چې سره تړل شوې دي او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي او د طالبان اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړ. دا به نه لومړی نه به وروستۍ، دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغل اندر څخه په مننه لې به خبرتیا او روسته به واوري چې په نورستان کې هم خلکو ته مرجوب لاوشته.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرجوب لاوشته. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمن کورنیو پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل په ساحه کې د دوه کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوې دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تیر ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سینت غورځیدل او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وای پیخه د سرک خرابوالی لامل رامنځته شوې ده. د وانت ویګل برکلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو شلکلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلې وو او د خپل دوه ملګرو په ملته غوښتل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ او درې واړې ونیول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي د اوکرين په ماریپول شار کې کلاوندو شوی اوکرين پوجانو ته د تسلیمي لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرين پوجانو د ماریپول په وسناتي ودانه کې داس مال څنګه نیولې چې روسي د اوکرين پر ختیځ بریجونه ګړندی کړې دي. بل لور ته لویدیځو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د بشر پالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنگیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولاد پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 29 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډیر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیک د اتو غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمونکي حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیک لومړی پړاو پای ته ورسېد او د لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیګ په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د 15 لښکر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنګین کلب، افضلي کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې وه. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیګ د روژې میاشتې په 6 نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسېد. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون 4 ورځې مخکې پیل شوی وو. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف ته فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 15 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمينه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي. د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څنګه کار ته پیدا کېدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زملالی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به دا موضوعات خپاره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تېره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس سپینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلورلارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 150 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایی شو مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تیجوان سخت شوی دی. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست ده نور پا کورونه که پا کارکول و سر دومر گردی چه خپل و معصومانه تا دجندی پاتی که دو پا خاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړې هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نه خواړه او نه هم
خمیوه.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی چې وروستیو کمو ورښتونو او له ځمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنو مالداري سره تړلی دی چې کم ورښت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
دا خطرناک چې خو انسانان خوري د وژل کېږي. یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې ور یې کړو او بر هر ځای موږ په چا کې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبو سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډه بسپی سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅډه بسپی ډلیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویلي چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د میډوتیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نه شي څکلی، اوبه نه شي کولی، اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم ځای راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي، ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دننه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتنې کړې ده.
زه سردار د بلاتریس ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه چې بیادلی ځي سورې دی، تر نور زیات به خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دی. تولید حتی چې د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې موږ تېر نه دی را کړي کاټ یې زموږ د شهر نوم و هغه نوم یې اوس موږ ایسه کړي بل چاتې موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کاټ راکړي نه مالي
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو د طالبانو د پونې وزارت د کابل پول ویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چنه نه خبره کړه د شوانزیو د امنیت غوښتنه کړي او له خپل امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملې نیونې سي او سزا ورکړي جرمنی اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زازران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوی او نولس ټپیان شوي دي خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی بلور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زازران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکی ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی د زازران په وینا د چسپکی ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغه دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي خو د بانک د اصول 50 میلیونه ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی د دې پریکړې په خبرو د سرچینو ریټرز خبري اژانس صدا خبر تایید کړی دی نړیوال بانک د جنو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په روسیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکرين پلازمینه کیف ته ورسید د دې سفر هدف پر اوکرين د روسي د بي دليل بریټ په وړاندې د اوکرين بلاتر دی شاغله میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځي کې اخیسته دی او تر اعلان دی لیکلتي نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواک اروپا په زړه کې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکرين د روسي ځواکونو د بریډ لپاره تروسه د اوکرایني کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت د نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سباندې 15 میلیونه او 40 زره اوکرانیان د فبروري له 14 میرا په دې خپل هیواد وتلی د ملګرو ملتو په وینا د اوکران په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روژې ورځې په خیر در باندې تیریږي تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو یو دوره پاته ورسوله خو لبلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار ایجادول هغه څه دي چې دوی باید پاره فکر وکړي دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په خپل دندې بایلل یا وزګار شوی چې مخکې دندې درلودي د ځوان فکر د دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به ووري دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څوایي په دې اړه بل دوی سره وغږی کو او د خبرونه په دویم نیمایي کې به د پوهنتون لې و استاد او همدا ډول لې و کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره به په دې اړه وغږی کو چې دا محصولان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدند ځانته پیدا کړي پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه ل پکتیا په هنتون څخه فارغ شوې ده په لیکه کې را سره ده همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم کلمړی درته وای چې تاسو فارغ شوې تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي او خکې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړي د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه
دا چې په داسې شرایط کې موږ په هنتون دوره د شپږ کړه هیلمن چې خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړو اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیڅ شي مونږ لرلې ټولې ملاوي وي اوس چې کله پاریخ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه چې څه بکیږي آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ بنو شو آیا موږ د عربستان فکر شو اړ خلک تفصیل موږ وکړو آیا کولی شو خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا موږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به موږ نه کړي آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات او که